ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د پینځو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني د خبرونو لپاره راځه احمد شاه زمي او د ټکنیک په برخه کې راځه اسحاق اميري ملګری دي د قبایلی سیمو سره د تعلق لرونکو د کالج د استادانو احتجاجي مظاهره د دې خبرونه د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی او سیمیز راپورونه مو درله هم راوړي خو له هر څه مخکې د احمد شاه اعظمي نه د پینځو بجو خبرونه اورو
لمړی دا مهم خبر نو سرټکی د قبایلی سیمو د اوو دیرش کالو جنو د شوونکو احتجاج نن په دیرشم ورځ هم په پېښور کې روان دی. ل پاکستان تحریک انصاف سره لرونکو د قامی اسمبلی غړو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په ضد د تحریک ژغ پورته کړی دی او ترکی چارواکی وای نن د استنبول په مرکزی برخه کې به می چاودن یو لس کسان وژلي او شپږ دیرش نور یې ژوبل کړی دی. اوس بشپړ خبرونه په پېښور کې د قبایلی سیمو د کالجونو ښوونکي وایي تر هغو به خپل احتجاج ته دوام ورکوي تر څو حکومت غوښتنې نه وي منلي. دوی وایي یو خو له تېرو لسو میاشتو راهیسې تنخواګانې بندې دي او بل دوی د خپلو نوکریو د پخېدو غوښتنه هم کوي. د ډېر اسماعیل خان یو لیکچرار شیرزاده مشال راډیو ته ویلي چې نن یې د احتجاج یو دیرشمه ورځ ده.
زمونږ تنخواګانې د دسو مهینو نه بندې دي. مونږ کې هر یو کس چې کوم دی د ساړه تین لاکھ نه واله چار لاکه پورې چې مقروض شوی دی که دا تنخواګانې مونږ ته میلاو نه شوي او جاري نه شوي او زمونږ دا مطالبات چې کوم دی دغه نه شو نو دا به انتهایي چې کوم دی ظلمي زیاتی بی دا به یو قسم له معاشي قتل زمونږ د خلکو روژه ده. انشاءالله مونږ دا فیصله کړې ده چې پاسیږو به نو انشاءالله ناستې به اخره پورې.
د قبایلی سیمو په اوو دیرش کالجونو کې 216 لیکچراران یا ښوونکي دي چې په 2010 کال کې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په عارضي ډول نوکریانې ورکړي وې. په دغو ښوونکو کې یې شپږ نوي ښځینه دي. له پاکستان تحریک انصاف سره لرونکو د قامی اسمبلی غړو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په ضد د تحریک ژغ پورته کړی دی. دا غړي تور پورې کوي چې وزیر اعلی پرویز خټک چې په 2013 کال کې د انتخابات پر مهال په صوبا کې د نوي بدلون راوستو ژمنې او اعلانونه کړي وه په هغه کې پاتې راغلی او هر څه په خپله او د خپلې کورنۍ په ګټه پر مخ وړي. له دغو پارلماني غړو څخه یو یې له هنګو څخه د پاکستان قامی اسمبلی ته منتخب غړی خیال زمان اورکزی دی. نوموړي نن مشال راډیو ته د خپلې ډلې او تحریک د لامل په اړه وویل.
فلحال خو پنځه جیو زم یو په دې امرالله د لاتیمر وته یو دا ورکوندی دی دی هم یو ساجن نواز نه ان ان تری په شاور دی او یو جره د ګور د ملکات نه دی تحفظات مو درې روان شي مو کوم عوام په فاصله بل او امام خان په سیس یو نو افیکټیو نو پاکستان څنګه دا نو شمل شي مې میرا خاندان میرا ضلع او میرا دوست او احباب کې پکې تباش وشي کوم دی درې کڅلور غام کر شروع شو یو وخت پروجیکټ وکړي جوړ نشو.
خیال زمان ارګزی زیاتوي چې دوی په پر هر دریز د پروس خټک د کړنو په ضد ژغ پورته کوي او هر ډول احتساب ته تیار دي. بل خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مرکزی مشران د دې شکایتونو جاج اخلي او څه ډول پریکړه لا نه ده کړې. د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د فاټا د قانوني او آئینی اصلاحاتو لپاره جوړې شوې کمیټې د خپلو سپارښتنو کار پای ته رسولی دی. په قامی اسمبلی کې د قبایلي نمایندګانو مشر حاجي شاجي ګل پر مشال لړی ته وویل چې یا د کمیټې به تر وړو کې اختر وروسته دغه سپارښتنې وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کوي. نوموړي زیاته کړې چې په قبایلي سیمو کې به ممکنه اصلاحات په مرحله واره توګه کیږي.
بدې باندې خو کمیټي اور موږ فاټا پارلیمنټریان اور ان شاء الله تعالی چې زموږ سره به حکومت اسټیبلشمنټ هم ایګری شوی دی چې سټیپ وایز وشي اور سټیپ وایز نه بعد په بعد کې به حکومت شي چې کی پی کی سره زم شي خو کیږي به ضرور دی کی پی کی سره به زم کیږي دایو خبر زه درته او لگا وضاحت سره کوم.
دا فاټا سیاسي اتحاد په شمول د وکیلانو اتحادیه او د مدني ټولنې فعالان قبایلی سیمې له خیبر پښتونخوا سره یو ځای کول غواړي خو ځینې سیاسي او قبایلي مشران بیا فاټا ته د ځانګړي حیثیت ورکولو غوښتنه کوي. خبرونه له مشال رادیو خاوري. ترکی چارواکی وایي نن د استنبول په مرکزی برخه کې به می چاودنې یوولس کسان وژلي او شپږ دیرش نور یې ژوبل کړي دي. د استنبول ګورنر واصف شاهین ویلي په وژل شوي کې اووه پولیس دي. نوموړي زیاتوي بم په یو موټر کې ښودل شوی او هغه وخت وچاودېدی چې د پولیسو یو بس یې څنګ ته تېرېدی. چاودنه د استنبول پوهنتون یوې ودانۍ ته نږدې د ښار په تاریخي برخه کې سهار د ګڼې ګوڼې پر مهال رامنځته شوه. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. په ترکیې کې د تېر یوه کال راهیسې چې د څو د پروسر ړنګه شوه د کردانو کارګر ګوند وسوال پولیس او پوځیان په نښه کوي. پر سامي دولت وسوالې ډلې هم په ترکیې کې د یو شمېر چاودنو تور پورې کیږي. امریکای رسنۍ وایي هیلری کلینټن په خپل ډیموکراټیک ګوند کې دومره رایه ترلاسه کړې چې پرې نوموړې د یاد ګوند لخوا په اسانه د امریکای ولسمشري د راتلونکي انتخابات لپاره کاندید جوړېدلی سي. دا راز ولسمشر باراک اوباما تیاری نیسي چې هیلری کلینټن د ولسمشري لپاره د غوري کاندید په توګه تایید کړي. د نوموړې مقابله به د ریپبلیکن ګوند د کاندید ډونلډ ټرمپ سره وي. دا په داسې حال کې ده چې نن هم د امریکا په شپږو ریاستونو کې د ډیموکراټیک ګوند دننه د هیلری کلینټن او برني سانډرز ترمنځ د ولسمشري د کاندید جوړېدو لپاره ټاکنې کیږي. نړیوالو پلټونکو د یوکران په ختیځ کې د ملایشیا د تباه سوي الوتکې ام ایچ 19 د پیښ په ځای کې د روسي میزایل څخه برخه موندلې ده. د ګډ تحقیقاتي ټیم لاړ خبرم په انټرنیټ خبر سوي تصویر کې د دغه میزایل هغه برخه شودل سوي چې د ګاډو د سایلنسر په څیر په میزایل کې د ګیس اخراج لپاره استعمالیږي. پلټونکو وايي په دې لړ کې به دوی له روس څخه نور معلومات غواړي. د ملایشیا الوتکې د غورځېدلو دغه پیښه چې د 2014 کال په جولای کې رامنځته سوې وه، په کې سپاره 298 مسافر ټول وژل سوي وو. نړۍ او اوکراین وایي چې د سورلو دغه الوتکه روس پلو بیلتون غوښتونکو په میزایل ویشتلې ده، خو روس تور لګوي چې د اوکراین حکومتي ځواکونو دغه کار کړی دی. ام ایچ 19 د امستردیم څخه کوالالمپور ته د اوکراین په ختیځ کې د تیرېدو په حال کې د پیښې ښکار سوی وه. او روس وایي په پولینډ کې د ناټو پوځي مشقونه په اروپا کې د باور او امنیت له فضا سره مرسته نسی کولای. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف دا څرګندونې نن روس ته له هغې وکړې چې ناټو غړي او ائتلافي هیوادونه یوه ورځ وړاندې په پولینډ کې تر ټولو ستر ګډ پوځي مشقونه پیل کړل. په دې مشقونو کې د پولینډ، امریکا او ناټو شاوخوا 1.5 زره سرتیري په مځکنیو، هوایي او سمندري مشقونو کې برخه لري. روس خبرداری ورکوي چې پل ته نږدې د ناټو هر ډول پوځي حضور د دې هیواد امنیت ته ګواښ دی او پر وړاندې یې ګام واخلي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. استاذ پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې رفات انجمې وړاندې کوي.
نن د کرنسی د مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ/لس پیسې خرڅول کیږي او په 1.5 روپۍ/لس پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.5 روپۍ/50 پیسې او په 1.43 روپۍ/شل پیسې. یو درهم په 0.5 روپۍ/پنځه پیسې او په 28 روپۍ. یو ریال په 0.5 روپۍ/لس پیسې خرڅول کیږي او په 0.5 روپۍ/پنځه پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنڈ په 0.5 روپۍ او په 0.5 روپۍ/اویا پیسې. یو افغان په 1.5 روپۍ/پنځوس پیسې او په 1 روپۍ/50 پیسې. په یو پاکستانی روپۍ 2.25 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 2.25 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې وینا تر مخه سبا له به په بنو، پیښور او کوئټه کې موسم ګرم او خشک وي. سبا له به په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 45 او کم نه کم 20 وي. په بنو کې به 45 او 40 او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 38 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار احمد شاه زمی او د موسم حالو د کرن شوبې رفت انجم وړاندې کولې. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د قبایلی سیمو د کالج استادان په خبر کې ولې په احتجاج دي؟ یو استاد وایي
لاسو میاسو نه تنخواهانی بندی نمو پا کمو خواه سکورو تلور شلو نمو گرنامه نه دم مطالباتی سی مو کمی تنخواهانی دی لاسو میاسو نه بند اغاری لیست که و دی مو ترگولیزشن کمو مطالبات سو دوی مسمخی کردی و اغا اخپلا مطالبات سر تاور سوی.
د تحریک انصاف گن سره تعلق لرون کی د قامی اسمبلی غړی وای د خپل گن نه زکه خفایو
کم عوام پا پاسدل و امرام خان پا سیو نوه افیکتی و نوه پاکستان تاکی در نوش دمله چی میرا خاندان میرا دل اور میرا دوست و احباب که پیگی تباش و چی کنگی دریک تلور غام کر شروع شو یو مت پا دیکو تی جو مشو.
حجی شاجی گل وایی د قبیلی سیمو انتظامی حیثیت با مرحله وار بدلیگی دا او یو شمیر نور مطالب مهم راوړي. د مشال تر څنګه سي اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورځو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. پیښور کې د قبایلی سیمو د کالجونو د استادانو احتجاجي ناشته د روزې په میاشت کې هم دوام لري. د قبایلی سیمو د کالجونو استادان وایي د دوی تنخواګانې د 13 میاشتو راهیسې بندې دي او دوی له حکومت د خپلو نوکرو د پخولو غوښتنه هم کوي او تر څو چې صوبایي حکومت د دوی غوښتنې نه وي منلي تر هغې به د دوی احتجاجي ناشته دوام ولري. نور تفصیل د غلام غوسنا ورو.
احتجاجی ناست په پیښور کې دوام لري. پیښور پریس کلب مخې ته ناست د پاړه چینار د پوسټ ګریجویټ کالج یو استاد سید ذوالفقار حسین مشال ریډیو ته وویل
نیمو لاسو میاسو نه تنخواني باندې نو مو په کوم خوغه سکورو تلور شلو نو مو ګورنامه نه د مطالبات چې مو کومې تنخواني دي لاسو میاسو نه باندې اغارې لیس کې او د مو ریګولایزیشن کومه مطالبات دوی سمخې کړي واغه خپل مطالبات
او د اپر ډیرا اسماعیل خان د درازنده په کالج کې د جغرافي لیکچرر شیرزاده مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د یو دیرشم ورځ ده چې په پیښور کې په احتجاج ناست دي او د 13 میاشتو راهسي د هغوی د تنخواګانو د بندیز لوجې دوی د سختو مالی ستونزو سره مخ دي.
من کې ار یو کس چې کم دی د 3.5 لک نه والا 4 لک پورې چې مقروض شوی دی کدا تنخواګانې موږ ته میلاو نه شوې او جاري نه شوې او زموږ دا مطالبات چې کوم دی دغه نه شو نو دا به انتهایي چې کوم دی ظلمي زیاتی به دا به یو قسم له معاشي قتل زموږ د خلکو روژه ده. ان شاء الله موږ دا فیصله کړې ده چې پاسیږو بنو.
د قبایلي سیمو په ودرش کالجونو کې دا 214 لیکچرران دي چې پکې شپږ نوي زنانه لیکچرران هم شامل دي چې د صوبایي حکومت لخوا په 2010 کې د قبایلي سیمو په کالجونو کې په عارضي بنیاد د لیکچرانو په توګه لګول شوی وو او دوی له پښتونخوا د صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې د دوی نوکری دي مستقل کړي او د دوی بندې تنخواګانې دي دوی ته ورکړي شي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د تحریک انصاف ګوند د دوی خپل قومي اسمبلی غړي خفه دي. خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف 15 د قومي اسمبلی غړو د پښتونخوا وزیراله پرویز خټک خلاف اواز اوچت کړی دی او دغه تورونه لګوي چې صوبه کې د دوی د حکومت د بدلون هغه وعده پوره نه کړه کوم چې دوی په 13 ټاکنو کې د ولس سره کړې وه. په دغه خفه او د قومي اسمبلی غړو کې د هنګونه د اسمبلی غړي خیال دمان اورکزی هم ده. هغه سره زمونږ همکار خالد خان خبرې کړې دي او په سر کې پښتلې چې تاسو ولې خفای
سو د پارټي وزیر اعلی دی پرویز خټک دغه خلاف هم داسې تحفظات دي. زمان سے پدی کتاب سر دا پاکستان تحریک انصاف دا صوبائی اسمبلی غړی شتا او ممبران شتا ایم پی ایس عمران خان ستاسو د ګوند مشر ویلی دی چې هغه به د دوی پلټنې کوي ستاسو چې کوم الزامات لګولې دي ستاسو د الزامات دا تورونه غلط شو نو ستاسو خلاف اوم اګیشه نغښتې شي
نن مو احتساب اداره یو نیم کال مخکې جوړه ده خو چې څوک مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
زموږ تاسو مشال لیډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام د قبایلی سیمو په اړه یو موضوع تر اغرزوم د وزیر اعظم نواز شریف په هدایت جوړ شوی د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه کمیټه خپل کار مکمل کړو دا چې اوس دغه کمیټه به د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت په اړه څه پریکړه کوي د دې پوښتنې ځواب لپاره را دی چې وورو دا راپورټ د یو وړي د مینفس د قبایلی سیمو د پارلماني غړو مشر حاجی شاجی ګل وایي چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په وینا جوړې شوې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو او د انتظامی حیثیت د بدلون کمیټه خپل د سفارشاتو راغونډولو کار مکمل کړو. ښاغلی شاجی ګل وویل چې د نواز شریف د ناروغتیا له امله اوس دغه کمیټه به خپل حتمی راپور د راتلونکي وړو کې اختر نه پس وړاندې کوي. د شاجی ګل نه مو پوښتل چې د دغو سفارشاتو په رڼا کې تاسو ته څه ښکاري چې حکومت به د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت په اړه څه پریکړه وکړي؟ نو موړې وای
څومره چې ماته پته ده ځمکې گینه جی څه پوهیږي کې وی څه پوهیږي چې پاره کې زمونږ د عوامو قبایلی عوامو حقوق فائدہ ده ځکه چې یک دم یو شی په چا باندې ته چینج کوي او نو شی به باندې مطلب کوي نو هغه ته مسئلے ساری نو اللہ کا پدے بانے خود کمیٹی اور مونگ فاتا پارلیمنٹیرین اور ان شاء اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرب حکومت اسٹیبلشمنٹ ہم ایگری شو ہے کہ اسٹیپ وائز ہوشی اور اسٹیپ وائز نہ بات تو بات کی بھی اوقات ایسی کہ کی پی کس را زم شیخو کی بات ضرور دے کی پی کس را بزم کی گی ریوا خبر زدر تا لگا وضاحت را کون
خود قبائلی سیمو دے وکیلانو دے اتحادیے پخوانے جنرل سیکرٹری عبدالکریم محسود وائی چی دے دغی کمیٹی سفارشات کا ہر سوی دے دا پہ خبرہ دا یا وغیر غیر حقیقی کمیٹی دا او سفارشات هم پز مکنی حقایق کو مبنی ندی
صدا سے خلق دوی تا مجھے مخامخ سوی چا غوی پا حقیقت کے دوی تا تجویزون اور کڑی ہو دما دا خیال دای چا دوی تا ہر سے اصلاحات کئی دا بنا کامی او قبائل و نور هم بیچرب کی لکتا چھے قبائلو تا ترسو پر خپل سیاسی و واقع اختیار نہیں ور کڑا چوائی تر هغه پرې د بل چا په خلو باندې کا هر قسم اصلاحات تبدیلیان راځي نو زما خیال دی دا به ناکام وي قبایل به نور د مشکلات سره مخامخ.
بلخوا د فاټا لایرت فورم مشر اعجاز مومند وایي چې کله قبایلی سیمو انتظامی حیثیت بدل نه کړل شو نو یو احتجاجي تحریک به شروع کوي.
کوم خبره پاتې ده چې د قبایلو سټیټس د بدل پېژي په دې معنی زما چې څومره خیال دی زمونږ ایمینز هم سلیپ شو شاده شوی دي او د کمیټې هم د خواهش ته چې موجوده سټیټس بحال وساتي او مونږ اوس هم دې ریزلټا د دې کمیټې چې کوم رپورت ورکړي مونږ دې ته انتظار کوو. په فرض کا دا دوی چې کوم خبره کوي او دوی داسې رپورت راوستو چې په هغه کې د موجوده سټیټس کو بحال پاتې شولا نو زمونږ تحریک مونږ صرف په دې وجه لږ غونډه کې خاموشي او چې دوی رپورت سو ورکړي بیا به تاسو وګورئ دا تحریک به د مخکې نه ختی زیږي او اوس ان شاء الله مونږ سره قبایل عوام او قبایل ځوانان خو جوخ ولاړ دي مونږ د فاټا نه پاټا کول د سټیټس ختمول موجوده د دې نه بغیر مونږ په هیڅ باندې چې کوم دې نه کمپرومایز کوو نه مونږ سودا کوو.
خو حجی شاجی ګل وایي چې قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت په اړه سمدستي پریکړه به د ولستونزې لا زیاتې کړي او د په خبره حکومت له پکار دي چې د انتظامی حیثیت د بدلون پریکړه دی مرحله واره وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردن کو د خیبر قبایلی سیمې لري پرتی سیمې تیراکو کې خلونه به کور شوې ځنی خلک د تورخم او لوړګي ترمنځ په سختو لارو باندې په خپل شاګانو وزنی بهرني مالونه قاچاق کوي. دوی وايي په دې ګرمه کې دغه مالونه وړل ډېر سخت کار دی خو د مجبورۍ یې کوي. دوی وايي مخکې حالت خو اوس په تیراکي بدامنی او جګړو د لاسا و ځپل شول. د دغه ځپلو خلکو تفصیل د فرحات شینواری په دې راپور کې اورو.
د خیبر جنس لری پرتی سیمی تیراکو که خیلو نا بی کورشوی خلق ده تیری اگده مدی رئیسی پا جمرو ده خواب شاسیمو که خپل خپلوانو کرمشتا شوی دی. دوی وای ترو سور تا حکومت ده ای ڈی پیز یا ده بی کورشو خلقو در جا نده ور کرده و میاشتین راشن یا مالی مرست هم ور تا نمیلویگی. پا ده که زن کسان اوس مزدوری کوی او ده ترخم نا تر لوارگی پوری پا اگدو او سخت لارو باندی ده کاش تیراک وزنی مالونه په خپل شاګان باندې راوړي. د تیراکو کې خېلو 450 کلن سوچګول پرې د هم د تورخم نه تر لوړګي پورې په خپل شا باندې بهرایي مالونه راوړي. او مشال ریډیو ثوای
دا کټون کور کوي او باز غریبیم دو هیګنتی بلچی کټن دا غمنډه تر لوهونه لته مې په وطن کې څه دی چې وېکو وې خور دا څه څلور کیلومتر یوري ورور یارا دا څه شپږ دا لري وته دا لري وزن دی.
او شپږ څلوخت کلن نور محمد پردی هم په خپل شا باندې مال را بار کړی او وای
لاس کا سبا چی نه مو څه کم دی نه دا غوړی دا ستنګا لاس را خو بز ول مزدوری کوم چې حکومت سره کې وسه ډیپټی رو کې سن کاری رو کې چې بس ته نه خلاص ولا چې ډیر تکلیف دی لګینه خو موږ یې مجبور یو.
سوچا ګول پر د زیاتوی چې مخکی حالت خو خوص په تیرا کې د وسلوالو ډلو د شتون او جګړو لوجه وزپل شول.
مخکی خو ولات کې په خپل کوري کې وس په پردو کوري کې پروته یو او ډیر به عزت یو او ډیر به سر یو سبا ګرمیم دو نو باڅ چې تا رون کور بور وای خو کور بور مې لوی کې نه کوي حکومت او درېم شي برتین نه کې ګراش نو خاطی عمر دې اسی دا دا غسی بیا چې حکومت او درې ګو برتین ته شي مر دې زیاتای په کورځو چې دا مصاله مو غوړاسي چې دا شنو خاطی غنوی پکې
د تیراکو کې خېلو نه به کورشوي خلک د حکومت غوښتنه کوي چې باید د دوی سیمه د هم د وسلوالو نه پاک کړی شي او دوی له دې د آی ډی پی زیاده به کورشو خلکو درجه ور کړی شي او خپل کورونو ته دې ستانه کړی شي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
اردن ګوتا سو مشال ریډیو ته وګي د خبرونه په دې برخه کې د خیبر قبایلی سیمې نورو مومند ته د بره مومندو ساپو تحصیل سیمې ته سلور د وړاندې بجلی بند شوې ده. دغه سیمې ولسوای چې هغه د اوبو د پیدا کولو ډیر مشکلات لري ځکه چې دغه سیمه غریزه ده او په لرې لرې کلو کې د اوبو کویان جوړ دي نو بجلی نشته چې له کویانو اوبه راوباسي. شانواز ترګزی د نور تفصیل سره.
دا محمود ایجنسی په ساپو تحصیل کې په سلورم ورځ هم بجلی نشته چې د سیمې ولسوای هغوی ته د کویانو د اوبو راوستو ترڅنګ یو شمیر مشکلات جوړ کړي. فضل ودود ساپې وای چې دغه بجلی د نهقي کنډو نه تر د مامدګټ پورې نشته دی ولې دولتي چارواکو څه وینا هم نه ده کړې چې ګین بجلی ولې نشته. چا پرې
روکې چې کم دې تپ کې چولې چا چې کم دې زنانه په سرونو باندې براوړي کلو په کلو باندې خلک ګرځي ډېر زیات مشکلات یې پیدا کړي ځکه چې یو طرف ته بجلی نشته بل ملاویږي نو بل طرف ته روجه ده نو دغه نورم چې کم دی هغه مشکلات سیوا کړي.
واجد محمد وای چې د هغوی سیمه کې کارخانو ته بجلی پوره ده او لوډ شیډینګ یا د بجلی بندښت هم کم کیږي خو د یاد سیمې بجلی کمې دي او د څو ورځو خو بیخي بند شوي.
بل بارانونه نشته دي نو دغه رنګ د سارو لپاره چې وب کمې دي نو هغه هم نشته دي. بل سبزی نه چیراوړي پروجونه مروجونه نه ګرځي نو هغه هم شته دي. دا صرف او صرف چې زموږ سمره اپر مومن دي نو هغه سایډ ته دا مسلې دي او بلکې پراپر هډ کوارټر تحصیل چې کم دی نو هلته دا مسلې نشته دي.
لال رحمان صاحب وای چې د ساپو سیمه غریزه ده او به ډیر ژورې دي او بارانونه هم نه دي شوي چې ګنې کروندې پرې وشي نو د کویانو په اوبو هغوی کروندې هم کوي او د کروندو لپاره دغه اوبه د بجلی په زور راوباسي.
24 غنټو کې تقریبا 2 غنټې بجلی راتله دا غي سره د اوبو کم مشکلات او هغه لږ ډیر حل فوز دا د درې ورځو مسلسل بجلی نشته دي. حالک لري درې ځنه اوبر اوړي هغه غي انټرنیټ چې جنریټر لګولې یا د شمسي کم بندوبست کړي نو بل ځای کې اوبه نه ملي.
بل خو د وپډې د محکمې چارواکي وای چې یا د سیمې ته وتلې د بجلی په لاین یا تارونو کې په نهقي کنډو کې د ضروري مرمت یا ټیکولو کار روان دي او امکانات دي چې په را روانو 15 او یا شپک اورزو کې کار پوره شي نو بیا به دغه تحصیل ته بجلی بحال شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
اردوونکو د باړې د بلشوي خلک شکایت کوي چې هلته د ویجاړو شو کورنو د بیا جوړولو سروې په سمتوګه نه روانه. دوی وایي د سروې ټیمونه ورته پام نه کوي او په بیلابیلو قومونو کې ترې کورونه پاتې شوي دي. دوی وایي باید دغه سروې دي زر تر دره مکمل کړي شي او دوی ته د معاوضې ورکړل شي. فرهاد شینواری د نور تفصیل سره.
د خیبر ایجنسی باړی تاسوان شوی کډوال وای چې هلتا د ورانو شو کورونو د بیا رغولو لپاره کومه سروي روانه ده د هغې نه دوی مطمئن نه دي او د سروي ټیمونه دوی سره ښه چلند نه کوي. په دې حکله د باړی سپاه قبیلی یو تن ساکب پردای مشال ریډیو ته وای
خومک تنی خو شو و چې زه تخپل کور وخیان کنت ون شوای و دغه تویې کنه چې روشه کور وګره سروي وګره نه د سر هغه ورنږدې کېدای یم نه شیخ زوی دم نه شوی ده د خپل زوی نه شړیې چې څا لوړ شه
او د باړې تھورا به پرې دی وویل
چې ډېر زیات کورونه پاتې دي سر و نه چې شوی نه دي مونږ دا ویو چې په دا کې لګ ټیم بلې اضافه کی او خلکو چې کوم کورونه وران دي چې غول په وخت باندې موعظه ورکړي چې د خپل کورونه بیا بوز
او نجیب پرې دی وای کور مې ډنګ شوی خو تر اوسه په سروې کې شامل نه کړ
دا لار دا سره ولدان دا ځینې وکړ دا نور د ګرشه پرته وشول مو کور نه شای په ورځ باندې زوم نه وسم سوالونه تا کوي خو لا کار ونه شو کور سره دا وکی چې کم جایز حقوق یې مې وسره یې کنه اره مې لارو کی
په باړه کې د ورانو شو کورونو د بیا رغولو د سروې په لړ کې مو چې کله د باړې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان رای واخستنو دی وویل
کپاغي باندې چې شکایت وي د چا کور پاتې شوی وي نو هغه ته موږ ټایم ورکو لس پنځه لور ورځې په هغه ټایم کې به دوباره غي زموږ په دفتر کې کمپلینټ لاچ کوي خپل هغه کمپلینټ به دوباره ویریفای کیږي او چې کله ویریفای شي ایکسپټ شي یا ریجیکټ شي دغه وجه به هغه ته مالک مکان ته وښودل شي بیا به د هغې نه بعد موږ ان شاء الله د دې ته د پیسو ورکړه شروع کوو
د خیبر ایجنسۍ د باړې خلک وایي چې په تیرو اوو کلونو کې د وسلوالو پر ضد روانو پوځي عملیاتو او جګړو له وجې د دوی په سلګونو کورونه ویجاړ شوي دي او باید د بیا رغولو لپاره دې ورته زر تر زره معاوضه ورکړی شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسۍ
دا مشال ریډیو ده
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د چین پاکستان اقتصادي راهداري پاړه د سېنات ځانګړي کمیټه د راهداري د مغربي لارې پاړه اندېښنه خوده لیدا د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې شوی غونډه کې د راهداري پاړه راپور ته ورستو بڼه ورکړل شو چې ډیر ضربا سېنات ته وړاندې شي په دې اړه تفصیل له عبدالحی کاکړه ورو
د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د سېنات په دې ځانګړي کمیټه کې د زیاتره سیاسي ګوندونو پارلماني استازي شامل دي د دوشنبه د ورځې په غونډه کې د اپوزیشن د سېنټرانو په ګډون د واکمن مسلم لیگ نن غړو هم ګډون وکړ د کمیټه په غونډه کې د چین اقتصادي راهداري په لړ کې د جوړیدونکو لارو د چین او پاکستان سرمایه‌کاری او د ځنګړو سنتي سیمو جوړولو ترڅنګ د منسوبې هر اړخیزه جاج واخیسته سو په کمیټه کې شامل د متحده کامی مومنت غړي سېنټر میا محمد عتیق شیخ د سیشمې پرز مشال ریډیو تول چې په غونډه کې د مغربي لاري چې له خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته ریږي په اړه اندیشنې څرګندې شوې
د راهداري جوړولو لپاره چې کوم خاص ځایونه و هلته لسره سړک جوړول ممکن نه دي دا خو مې د مغربي لار خبره وکړه مشرقي لار چې تر پنجاب تیریږي د هغې زیاتره برخه جوړه شوې ده او لا نورې پیسې هم ورته مختص کړل شوې دي د خیبر پښتونخوا په لږه سیمه کې د چین اقتصادي راهداري سړک جوړیږي چې په مجموعي توګه شپږ څلوېښت کیلومتره دی همدا وجه ده چې د خیبر پښتونخوا ور باندې تحفظات دي
د چین پاکستان اقتصادي راهداري باندې زیات اعتراضونه د خیبر پښتونخوا دي په دې اړه څو واري ټولګندیزه کانفرنسونه وسو او له وزیر اعظم نواز شریف سره ناستې هم وسوې خو د دې سربېره هم د دې صوبې حکومت او ګوندونه مطمئنه نه دي څو ورځې مخکې د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د راتلونکي مالي کال د بجټ وړاندې کولو پر وخت د چین پاکستان اقتصادي راهداري لپاره هم پیسې مختص کړي خو د خیبر پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي په بجټ کې د راهداري په اړه خیبر پښتونخوا لپاره ډېری کمې پیسې ایښودل شوې دي
تقریبا سل اربع روپے د موټروې سړکونو لپاره ایښي په نړۍ سل اربع روپو کې دریش پته اربع نیخ په نیغه د پنجاب د لپاره دي د دویش تر به چې کم د پینډې او د یارکټ پرې خې دي په دې کې او اربع روپے د خیبر پښتونخوا راځي نو دغه نور 15 اربع د پنجاب دي نو په دې کې موږ تفصیل راش او مغربي روټم سره خورو مغربي روټ اوس هغه نه دی چې اعلان شوی وو هغه هم نه دی چې کمی دی کلی شوی وو هغه هم نه دی چې کم موږ وختلو اوس به مغربي روټ دی ته وایي چې یا رک چې کم د ډرسمن خان تحصیل دی دا به د میاوالی مساخل سره ملاو کی بس گوادر ته تلل پکې ختم شو
په دې اړه مو د سېنات په کمیټې کې د واکمن مسلم لیگ نون هغړو چودري تنویر او نیحال هاشمی او دا رنګ د پاکستان د اطلاعات وزیر پرویز رشید سره د رابطې کوښښونه وکړل خو کامیاب نه سو البته د مرکزی حکومت تل دا درس پاته سوی دی چې دوی تر خیبر پښتونخوا بلوچستان تیرېدونکو لار په ترجیحي توګه جوړوي او د منسوبې ګټه به یوازې یوې صوبې نه بلکې څلور واړو صوبو ته رسی
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې پنځمی، کابل کې پنځه، او دلته پراګ په سټوډیو کې دوه نیمه بجې کې دونکو دي. د احمد شاه زمینا د خبرونو لنډی زورو.
په پېښور کې د قبایلي سیمو د کالجونو ښوونکي وایي تر هغه به خپل احتجاج ته دوام ورکوي تر څو حکومت غوښتنې نه منلي. دوی وایي یو خلتیر لس میاشت راهیسې تنخواګانې بندې دي او بل دوی د خپل نوکریو د پخېدو غوښتنه هم کوي. د ډېر اسماعیل خان یو لکچر شیرزاده مشال راډیو ته ویل چې نن د احتجاج یو دیرشمه ورځ ده. له پاکستان تحریک انصاف سره اړه لرونکو د قومي اسمبلی غړو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پر ضد د تحریک غږ پورته کړی دی. دا غړي تور پوری کوي چې وزیر اعلی پرویز خټک چې په 2013 کال کې د انتخابات پر مهال په صوبا کې د نوي بدلون راوستو ژمني او اعلانونه کړي و، په هغه کې پاتې راغلي او هر څه په خپل او د خپل کورنۍ په ګټه پر مخ وړي. د پاکستان وزیر اعظم لخوا د فټا د قانوني او اړین اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیټې د خپل سپارښتنو کار پای ته رسولی دی. په قومي اسمبلی کې د قبایلي نمائندګانو مشر حاجي شاه جګل پر مشال راډیو ته وویل چې یاد کمیټې به تر وړو کې اختر وروسته د سپارښتنې وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کوي. ترکی چرواکی وایي نن د استنبول په مرکزي برخه کې وبمې 14 یوولس کسان وژلي او شپږ دیرش نور یې ژوبل کړي دي. د استنبول ګورنر واصف شاهین ویلي په جلسو کې وایي پولیس دي. د اسوسییټډ پریس د رپورټر مخالې کلنټن په خپل ډیموکراټیک ګوند کې دومره رایت ترلاسه کړي چې پرې نوموړې د یاد ګوند لخوا په اسانه امریکایي ولسمشر زراتونکو انتخابات لپاره کاندید جوړېدلای شي. دا راز ولسمشر باراک اوباما تیاری کوي چې هلې کلنټن د ولسمشرۍ لپاره د غوره کاندید په توګه تایید کړي. نړیوال پرتونکو د اوکراین په ختیځ کې د ملیشیا د تباسوي جاز ام ایچ اولس د پیش په ځای کې د روسي میزایل څخه برخه موندلې ده. د ګډ تحقیقاتي ټیم لاړخه پر انټرنټ خپور شوی تصویر کې دغه میزایل هغه برخه ښودل شوی چې د ګډ د سایلنسر په څیر په میزایل کې د ګیس د اخراج لپاره استعمالیږي. او روسوای په پولند کې د ناتو پوځي مشکونه په اروپا کې د باور او امنیت فضا سره مرسته نشي کولای. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف دا څرګندول نه روس له هغه وکړي چې ناتو غړي او ائتلافي هیوادونه یې واورز وړاندې په پولند کې تر ټولو ستر ګډ پوځي مشکونه پیل کړل.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونو لنډیز درته احمد شاه اعظمی وړاندې کول. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکی د احمد الله نورو.
مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې هند د پاکستان سره مذاکرات لپاره کله هم کړکۍ نه ده خلاصه کړې. د تیر کال دسمبر میاشتې په 9 نیټه د مذاکرات د شروع کولو فیصله وکړې شو، خو د پټانکوټ پیښې له وجې هر څه ختم شو. ورځپاڼه لیکي چې هند د پټانکوټ پیښې وروسته مذاکرات وځنډول او دا شک یې کوي چې د پیښې کې پاکستان ککړ دی. خو د هند په تحقیقاتي راپور کې د پاکستان حکومت او یا کومې پاکستانی ادارې ککړ یا رد کړی شو، نو د دې راپور راتللو وروسته د غلط فهمۍ وس هیڅ گنجائش پاتې نه دی. نو هند لپاره دی چې د مذاکراتو پیل وکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ترڅو هند خپل گاونډي ملکونو او خصوصا پاکستان سره په خپل رویه کې لچک نه خای، تر هغه د دوه ملکونو ترمنځ غټور مذاکرات شروع کېدل ممکن نه دی. اکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلي دا. ورسپانه لیکي چې د هند لخوا د مذاکراتو ټول لارې بندولو بیان ورکولو نه په غیر پاکستان غواړي چې د سره مذاکرات وکړي. اور اسپانه لیکي چې کله هم دوه ملکونه مذاکرات شروع کول غواړي، نو داسې څه پیښه را مخې ته شي چې لوجه مذاکراتي عمل وزنډيږي. د پټانکوټ پیښې وروسته هند د ادریس خپل کړي دي چې مذاکرات د صرف د ترهګرۍ په موضوع وکړي شي او د کشمیر شخړه د ایجنډې نه وويستل شي. خو پاکستان وایي چې د هند سره د کشمیر په شمول په ټولو مسلو خبرې اترې کول غواړي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د موجوده حکومت د داوو باوجود ملک دا وخت د بجلی د بحران سره مخ دی چې پکې اورس پورس اضافه روانه ده او په دې سخت ګرمۍ کې اولس د بجلی د لوډ شیډنګ لوجې مشکلاتو سره مخ دی. ورسپانه لیکي چې یو خو په ګنټو ګنټو لوډ شیډنګ وي، نو بل خو د بجلی محکمه بیلونه زیات را لیږي چې لوجې د اولس مشکلات نور هم زیات شوي دي. ورسپانه لیکي چې ظلم خدا دی چې د بجلی د لاینونو خساره هم د اولس نه په بیلونو کې اخستې کیږي. حکومت لا کار دی چې دې لړکی ګامونه پورته کړي او خلکو پسې دې زیات بیلونه نرالیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د اوبو او بجلی وزارت لپاره دی چې د بجلی د لاینونو خساره او د بجلی غلا مخنیوي لپاره دې مثبت ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په افغانستان کې تیر ورځ د یو امریکایي خبریال تر وجل کېدو وروسته په دغه هیواد او نړۍ کې د وجل شو خبریالانو په اړه یو مقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې زیاتره بهرني خبریالان وجل شوي دي. بلخوا یو نړیواله څیړنیزه اداره ګلوبل ویټنس لیکي په افغانستان کې طالبان د لاجوردو قیمتي کانو له قانون څخه د کال پر سر میلیونونه ډالر پیدا کوي. د دواړو مقالو غټي برخې اسرار عالم مومن وړاندې کوي.
امریکایي فوټو خبریال ډیوډ ګیلکی او د هغه افغان ترجمان زبیح الله تمنا پرون هغه مهال وجل شول چې د افغانستان په جنوب کې د یوې پوځي قافلې سره روان وو. د خبریالانو د خوندیتوب اداره یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ وایي د 11 ستمبر د ترهګریزو بریدونو وروسته چې لکلنه په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د امریکا په مشرۍ مبارزه زیاته شوې، نو په دې هیواد کې څلور خبریالان او یو د رسنیو کارکونکي وجل شوې دي. په دې وجل شو کې څلور فوټو خبریالان دي. د یادې ادارې د شمیرو تر مخه د 1992 کال را په دوی خا چې څومره هم خبریالان د ډیوټۍ پر مهال وجل شوی په هغه کې 90% ځایي خبریالان دي. خو په افغانستان کې بیا دغه سه نه ده، بلکې دلته په وجل شو خبریالانو کې 15% نړیوال دي. بلخوا یو نړیوال څیړنیز اداره ګلوبل ویټنس لیکي په افغانستان کې طالبان د لاجوردو قیمتي کانو له قانونو څخه د کال پر سر 40 میلیونه ډالر پیدا کوي. د افغانستان لاجورد چې په ټوله نړۍ کې د دغه قیمتي کانی مهمه وسیله ده، په ټوله نړۍ کې یې خلک په زیوراتو یا کالو کې استعمالوي. خو اوس د لاجوردو دغه قانونه د شخړو ښکار شوي. دا قانونه چې په بدخشان صوبه کې شتون لري دومره پر امن و چې د طالبانو په رژیم کې هم دغه د افغانستان تر ټولو باثباته سیمه وه. البته اوس د لاجوردو په قانونو د علاقې د باسر خلکو، طالبانو او ځایي چارواکو ترمنځ د تاوتریخوالي له کبله په دغه سیمه کې ډیره زیاته بدامنی ده او یاغیتوب پکې انتها ته رسیدلې. طالبان چې دغه قیمتي معدناتو نه غیر چاپېره سیمو کې پراته دي، ټولې مهمې لارې یې تر کنټرول لاندې راوستي او د دوی لاسو ته د دغه لاجوردو قانونو د پریوتو لویه خطره ده.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ستاسو پام یو نړیوالی موضوع ته راګرځوم. د ناټو تړون او متحدینو یې د دوشنبه په ورځ په پولینډ کې پراخ پوځي مشکونه پیل کړل. دا مشکونه چې لسګونه زره سرتیری پکې برخه لري په داسې حال کې ترسره کیږي چې د سیمې یو شمیر هیوادونو له روس څخه د خطر احساس کړي. اجمل اند لویدیځو رسنو د راپورونو پر بنسټ په دې اړه نور تفصیل وړاندې کړي.
ناټو او متحدینو یې پرون په پولینډ کې پراخ پوځي تمرینونه پیل کړل. دا اناکونډا 14 پنوم دا پوځي تمرینونه لس ورځې دوام کوي او په داسې حال کې ترسره کیږي چې د روسیې د زیاتېدونکي ګواښ په وړاندې د ختیځې او مرکزی اروپا هیوادونه د ناټو له پوځي تړون څخه د لا ډیر ډاډ وخت نه کوي. په دې تمرینونو کې د پولینډ، امریکا، د ناټو د 12 غړو هیوادونه او همدارنګ د ناټو د 5 متحدانو ټول یو ډیر سره سرتیري برخه لري. په دې کې 2000 سرتیری د پولینډ دی، 4000 امریکایي او شاوخوا 1000 پکې برتنوي سرتیری دي. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درسیز ډګر جنرال مارک میلی د دوشنبه په ورځ د دې پوځي تمرینونو د پایل پر مهال په وارسا کې وویل. مارک میلی وایي امریکا او د دې هیواد پوځ د اناکونډا له عملیاتو یوازې یو هدف لري او هغه هم دا دی چې موږ ټول سره راټول شوي یو څو وښیو چې موږ د پولینډ له خلکو سره اوږه په اوږه ولاړ یو او موږ همدارنګ له ناټو سره هم اوږه پر اوږه ولاړ یو څو باوري کړو چې د ناټو ټول غړي هیوادونه آزاد او خپلواک پاتې کیږي. د پولینډ د دفاع وزیر انټونی ماسیریوس وویل دا تمرینونه د ناټو د ختیځې څنډې څخه د دې تړون د دفاعي وړتیا د ارزونې لپاره دي. مسکو وایي د روسیې پولو ته نږدې د ناټو هر ډول حضور د دې هیواد امنیت ته ګواښ پیښوي او په دې روسیې کې خبرداری ورکړی چې په عکس العمل کې به اقدامات وکړي. په ناټو کې د روسیا استازي الکساندر ګروشو وای مسکاو دا تمرینات لنجدي چېړي څو وکتل شي چې روسیې ته کوم ګواخ پیښوي او کنه. ناټو دا پوځي تمرینونه په وارسا کې د ناټو د مشرانو له غونډې څونه مخکې کوي. تمه کېږي چې په دې غونډه کې به په پولینډ او د سیمې په نورو هیوادونو کې د ناټو د پوځي حضور په پراختیا بحثونه وشي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل راپور کې لیکي چې د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د ډیموکراټیک ګوند لخوا هیلری کلینټن نامزدګي وګټله. خو د هغې مخالف امیدوار بارني سانډرز وای چې هیڅ کله به ماتې ونه مني او د ډیموکراټیک ګوند د کنونشن انتظار وکوي. د دې راپور نور مهم ټکي د یو وړې دمې نه پس د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل راپور کې په امریکا کې د راتلونکو ولسمشرۍ د ټاکنو موضوع راغستې ده. ولیکي چې د رسنو د راپورونو له مخې د دغو ټاکنو لپاره چې کوم انتخابي مهم روان دي په هغه کې د ډیموکراټیک ګوند لخوا د امیدوارۍ لپاره د مطلوبه رایو او خاص استازو د شمیر ترلاسه کولو نه پس میرمن هیلری کلینټن به په راتلونکو ټاکنو کې د یاد ګوند لخوا نامزد شي. د راپور له مخې که د میرمن کلینټن دا دعوا په حقیقت مبني وي نو په راتلونکو ټاکنو کی به هغه د ریپبلیکن ګوند لخوا د نامزد امیدوار ډونلډ ترامپ مقابله کوي او کېدای شي میرمن کلینټن د موجوده ولسمشر باراک اوباما رسمي بلاتړ هم ترلاسه کړي. د ښاغلي اوباما تعلق هم د ډیموکراټیک ګوند سره دی. راپور د اسوسییټډ پریس خبري اجانس او ان بی سی ټلویزیون په حواله دیاتوي چې د پورتوری کوریاست په ابتدایي ټاکنو کې د بریان پس میرمن کلینټن د ولسمشرۍ د نامزد کې لپاره مطلوبه د 2303 استازو ملاتړ ترلاسه کړو او د دغه ملاتړ نه پس د هغو خاص استازو حمایت هم ترلاسه کړو چې د نامزد کې لپاره یې ضرورت وي. د اسوسییټډ پریس اجانس د راپور لمخه میرمن کلینټن د خپل انتخابي مهم پر مهال د امریکا د ټولو ریاستونو په ابتدایي ټاکنو کې څه د پاسا د 1300 استادو ملاتړ ترلاسه کړی وو. د دې ترڅنګ 1500 او یو اویا خاص استادو هم د هغې حمایت کړی وو. د ډیموکراټیک ګوند خاص استادو شمیره د 200 نه زیاته ده چې پکې د ګڼ شمیر استادو لخوا د میرمن کلینټن د حمایت شمنه شوې ده. خو د ډیموکراټیک ګوند ولسمشرۍ د نامزد کې لپاره بل امیدوار بارني سانډرز وای چې دا د وخت نه مخکې خبره ده چې ګوند میرمن کلینټن په حتمی توګه د یاد ګوند نامزدګي ترلاسه کړه. خغلی سانډرز وویل چې هغه د میرمن کلینټن په مقابله کې ماتې نه مني او راتلونکو میاشت کې کیدونکې د ډیموکراټیک ګوند تر کنونشن پورې به انتظار کوي. بلخوا میرمن کلینټن هم د رسنو په دغه راپورونو خپل رد عمل کې وویل چې هغه د رسنو ډیره مشکوره ده چې د هغې د بریا راپورونه ورکوي. خو زیاتوي چې هغه به خپل ټوله توجه په کالیفورنیا او نیوجرسي ریاستونو کې نن کیدونکې په ابتدایي ټاکنو مرکز کوي او غواړي چې دغو ریاستونو کې بریا ترلاسه کړي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د موسمیاتو محکمه وایي چې دراتلونکو دریونه تر سلور ورځو پورې بعد ملک په میدانی سیمو کې ګرمي زیاتوي او د سند او پنجاب صوبو په ځینو سیمو کې بعد درجه حرارت 50 ډیګري سنتیګریډ ته رسي. د دې ترڅنګ راتلونکو څو ورځو پورې بعد ملک په زیاتره برخو کې د بارانونو څه امکان هم نشته. نور تفصیل احمد الله ناورو.
د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا او فاټا په شمول د ملک په زیاتره برخو کې د تیرو څو ورځو راهسې سخت ګرمي ده او د پنجاب، سند او بلوچستان صوبو په ځینو برخو کې درجه حرارت 50 ډیګري سنتیګریډ ته رسیدو امکان دی.
کوم جنوبی اضلاع دی هلته تقریبا 46 ټمپریچر لی شي او لاړم دی او څومره چې پیښور ویلي ده مردان سرفتان او خار صاحب سل ته تقریبا 43 دی کې چلیږي دا به راروان په 3 ورځو پورې همداسې دا سلسله جاري وي.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې د سختې ګرمۍ له وجې د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیندونو کې د اوبو کچه اوچتېدای شي مشتاق شاه وایي
چترال او اپر سوات او هزارې ډیویژن بعض علاقو کې د ګرمۍ عمده لهر داسې
د گرم موسم لوجه کم ناروغی لگی دیشی او خلکو لا څه احتیاطی تدابیر خپلول پکار دی. د دې پښتنو په جواب کې د پیمز اسپیټال ډاکټر اسماعیل وای چې په سخت گرمی کې د زیات خولې لوجه د انسان په وجود کې د اوبو کمی راځي نو خلکو لا پکار دی چې ځان د نور نه ساتي.
ټول زیات ضروری ده چې نور نه مسمره ځان ساتي. د عمر کې خپل شکر کوم خلک چې کار کوي پر اوبو باندې یا مزدور
باران دی یا دغه سی ګرځي یا بار راوځي هغه خلک لمنه کپڑے دی پسر اچي هغه ډیر ضروری ده او کوشش ده کوي دا زیات مر ټیم چې دا ساری یو لسو بجو نه تر 3 بجو پورې دغه ټیم کې دی بار نه راوځي.
د ذکر دا چې 13 میاشم هم د ملک په زیاتره برخو کې د سخت ګرمۍ لوجه خلکو ته ځاني زیانونه اوړېدلې وو او د پنجاب او سند صوبو په ځنې سیمو کې درجه حرارت 50 ډیګري سینټي ګریډ نه اوړېدلې وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس تاسو ته د خیبر پختونخوا د مالی بجټ په اړه باندې یو راپور وړاندې کوو چې زمونږ همکار زلاند یوسفزی جوړ کړی دی. وایي چې په 2013 کال لپاره 2018 کال لپاره د خیبر پختونخوا د بجټ پر روان دی، 10 تاریخ ته اعلانې دوه امکان دی او 2018 او حکومت وای چې پروان مالی کال کې نږدې 80% ترقیاتی بجټ په استعمال کړی دی. نور تفصیل زلاند یوسف دیناو.
څو ورځې وړاندې وزیر الله پرویز خټک د کابینې غونډې ته وویل چې د روان مالی کال دوران یعنی نږدې 80% ترقیاتی بجټ په کار راوسته دی، خو په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند ډیپټي پارلماني سیکرټري جعفر شاه وایي چې د 80% ترقیاتی بجټ د استعمال دعوې ناسمې دي.
ټوټلي دا درې کال دا بجټ زمونږ 70% په یو کې 10 روپۍ لګېدې او 80 روپۍ چې هغه لیپس شوې واپس شوې، نو دا ډېر نقصان دی ځکه چې بیا لاګت پاغې باندې ډېر راځي. دا چې لیپ سیدا به 10 کاله نور اخلي، 10 کاله به مونږ نور رسته شو او داسې محکمې دي چې پاغې کې لږ مالا لیبر ډپارټمنټ محکمه محنت خبره وکړه چې هغې 0% فصلو کې 1 روپۍ هم نه خرچ کړي، نو دا به مونږ څه کوو؟ مونږ چېرته روان یو؟ زه حیران یم په دې بجټ کې. ما خو هغې ته دا تجویز ورکړی دی چې دې بجټ استعمالولی نه شي، نو بیا پیش کوي سلام سره دې بجټ نه پیش کوي، نو دا ډېر لوی عالمیه.
د خزانې وزیر مظفر سید وایي چې حکومت کافی ترقیاتی کارونه کړی دي او ترقیاتی بجټ په استعمال کې کمی بیشی په مخکې حکومتونو کې هم شوې ده. مظفر سید زیاتوی چې د این ایف سی ایوارډ او د بجلی په مد کې صوبې ته د وفاق نه پوره برخه نه ترلاسه کېدو له وجې صوبا د بجټ د خسارې سره مخ ده. خو د صوبایي اسمبلی اپوزیشن ګوندونو سوارې د اسمبلی په تل ویلي دي چې موجوده حکومت د صوبې د خپلو فنډونو د استعمال توان هم نه لري. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
پم پدی موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د راتلونکي مالي کال په بجټ کې د ترهګرۍ ضد قومي ادارې نیکټا لپاره د کمو پیسو پر مختص کولو نیوکې کړې دي. اداره وایي چې دا حکومت د ترهګرۍ لمیند وړلو ژمنتیا جوتوي. تفصیل له عبدالحی کاکړه ورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکي چې حکومت د راتلونکي کال بجټ کې د ترهګرۍ ضد قومي ادارې نیکټا لپاره څه د پاسه 109 میلیونه روپۍ مختص کړي دي چې دا هم د دې ادارې لپاره تیر کال ایښودل شوو پیسو څخه 90% کمی دي. د ورځپاڼې په خبره خپله دغه ادارې له حکومته د 1.8 کروڑ روپۍ غوښتنه کړې وه. ایکسپریس ټریبیون زیاتوي که د ترهګرۍ ضد تګلارې ته وکتل سي چې پکې 40 خبرې شاملې وي، په دې کې یو د نیکټا مضبوطول او هم د دې ادارې تر انتظام لاندې د ټولو جاسوسي ادارو یو مرکزی دفتر جوړول وو. خو له داسې کولو سره ښکاري چې د ترهګرۍ ضد تګلاره له منځه یوړل سوه. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې ولې د نیکټا لپاره د خزانې وزارت پیسې یا فنډونه نه جاری کوي. دارنګه د نیکټا انتظام چلونکو مشرانو غونډه لا هم نه ده رابلل سوې، حالانکه په کار داوه چې دا به په کال کې 4 واره غونډه کوي. ادارې پرمخ کاږي چې ترهګرۍ د پاکستان هر ریاست لپاره یو ستر ګواښ دی او دغه پدیده په مختلفو شکلونو او سیاکو سبق کې شتون لري، خو پر ضد یو موټی او پیلې پالیسی جوړولو په لړ کې دغه سی یو اقدام کول دا معنا لري چې حکومت پر ضد څه کولو ته جدي نه دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د خبرونې په دې برخه کې ورجو د جنوبي وزیرستان سراروغه ته. په سراروغه کې هغه کسان چې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې کورونه وران شوي هغوی د حکومت نه د دې د تاوان غوښتنه کوي او د معاوضې غوښتنه کوي چې حکومت یې د دوی تاوانونه پوره کړي. ټیلاب مفسود د نور تفصیل سره.
د سولی وزیرستان سره روغا کبالیون ها د راه نجات پوځي عملیاتو بد زباولی توانې کړی دی. د سره روغا یو سه دنکا یای چې دغه توان به هلا بریا شي چې د سره روغا جنگ زپلو کبالیانو د پارا تعلیم کاروبار او روزګار بندوبست وکړای شي.
مونږه خان اواز خان څوکړو در دي هر سړی ته خدای سترګې ورکړي دي چې کیم جنوبي وزیرستان ختم شوی دی په غرنګ بیا جوړ شي. ټوله دنیا ته مې دا درخواست ایسه کوشش ته وکړو په تعلیم الدار یب سه دوامه کاروبار روزګار چې دا دوی پېښې ټیک شي دا ستوچې کې ما دوکان آسمون شین دی.
ملک امیر بیگ اعتراض لري چې د هر رنګ کور بیا جوړولو دپاره منظورې 4 لکه کلدارې دوی ته د انصاف په مطابق نه ورسېږي.
چې کیمې مېلې رنګې وې آ پاڅه خورې پاڅه سختې بوندې پس ولي نه پسیناتې بوندې هغه 4 لکه روپۍ آ وسپر شری کړې دي.
مولانا محمد صالح شاہ قریشی ہاں دغو کا بالیانو پلوری دائی او کا بالیون تا ور پیش مشکلات او نمگرتیاوی بی انصافی بولی
ساک مستدہ ایک چھ دیس فراروغ دخال کے در مشکلات کی معاوضہ در کہیں درانگ مکان تالور لگاری پہ پدر گئی سو کو تالور لگاری پہ بندے پہ مشکل ہے سر ایوا کوٹا ہاتھ جوڑا لگا مز مخشو حکومت تیری دی دیو حکومت تیری پر زور مطالبہ دو چھ دا دے سر ارو کے دخل دے دا مشکلات تر زب نظر یو طرف تک لش بے روزگار وسائل دا ور دا پیو کو چھ دا خال تخلف شو ونری
دے سر ارو کا با جانو غشتنا وکڑا چھ دے تشو تورو خبرو پزائی دے حکومتی وقت دارون دے دوی بیا ابدا ولو دے پارا سمدستی رشتینی گڑندی کا دمونا پورتا کی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، سراروغا، سویلی وزیرستان.
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې په هر روزي میاش کې موږ درته د روزي سره پر تړلو موضوعات او د دینی عالمانو نظر راوړو. نن مو د دې لړۍ په لومړی برخه کې پر دې موضوع خبرې کړې دي چې هغه اروپایي هیوادونه چې پکې روزه تر 60 ساعتونو پورې وي هلته د روزي نیولو یا نه نیولو څه شرعي احکامات دي. دا موضوع راته په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت دینی لارښود مفتی ذاکر الله ذاکری صاحب روښانوي.
بسم الله الرحمن الرحيم دا الله جل جلاله د ثنا او صفت او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات باندې درود شریف نورستا. زمون هغه ورونه چې په اروپایي هیوادونو کې اوسېږي او خصوصا اسکندیناوي ملکونو کې چې هلته روژه ډېره اوږدی نو هغو ته د مانځه او د روژې په هکله باندې ډېر ستونزې مخې له راځي چې د هغې په حل کې دوی محتاج دي چې د شریعت مطهره او د اسلام پوهانو او عالمانو ته مراجعه وکړي. ځینې هیوادونه دي هلته چې هلته 9 ساعته روژه ده او په ځینې کې د 21 ساعتو پورې رسیږي او ما دا هم اورېدلی دي چې په بعضې سیمو کې تقریبا تر 2.5 ساعتو پورې روژه اوږدیږي. د دې په باره کې شرعي حکم څه دی؟ لومړۍ خبره دا ده چې د الله تعالی جل جلاله قرآن کریم کتاب په هغه کې چې کوم حد بیان کړی د پاره د روژې هغه دا دی چې د سهار نه د فجر د طلوع نه او د فجر د راختلو نه روژه شروع کیږي د لمر د ډوبېدلو پورې. هغه هیوادونه چې هلته په 4.5 ساعتو کې شپه او ورځ دواړه شتون لري نو هلته شریعت همدا حکم ورکوي چې یو سړی به روژه نیسي که هلته روژه اوږدی او که لنډی. پاتې شو هغه هیوادونه چې په هغې کې 6 میاشتې شپه او 6 میاشتې ورځې. نو په داسې هیوادونو کې د شریعت اسلامي حکم دا دی چې هغوی چې کوم نږدې هیواد دی ورته اسلامي یا غیر اسلامي هیواد، ځینې د غیر اسلامي هیواد هم ویلي دي، په هغه کې چې مسلمانان څومره روژه نیسي نو دوی به هم هماغسې نیسي. لکه په روسیه کې ځینې جمهوریتونه دي چې هغه مسلمانان پکې اوسیږي نو د هغې سره څنګ کې به هلسنکي او فنلینډ او سویډن ناروې دا هیوادونه نږدې دي. نو د هغه مسلمانانو چې د روژې کوم حکم دی هماغه د دې مسلمانانو هم دی. او ځینې مسلمانان چې د ترکیې سره نږدې دي لکه په یونان کې، په هنګري کې، په نورو مربوطه هیوادونو کې هغوی مثلا د ترکیه په توقیت باندې عمل وکړي. او ځینې مسلمانان چې هغوی مثلا په فرانسه ایټالیا، جرمنی او دې سیمو کې اوسیږي. هغه سیمې چې هغه د اسلامي هیوادونو لکه المغرب، مراکو، الجزائر او د تونس ته مخامخ پراته دي، د هغوی توقیت باندې به عمل کوي. ځینې علما بیا دا نظر لري چې چونکې روژه چې نازل شوې ده او فرضیت راغلې په مکه مکرمه یا مدینه منوره کې، یعنی حرمین طیبینو کې، نو د مکی مکرمې یا د مدینه منورې توقیت او وخت چې دی دا دوی لپاره دلیل دی. یو حل د دې مشکل دا هم دی چې یو سړی په دې ورځو کې خپل اصلي هیواد ته لاړ شي، د خپلو خپلوانو سره یو ځای هلته روژه ونیسي او هماغلته ښه په توه باندې روژه تیره کړي. بل داسې دی چې مثلا یو سړی کولی شي په دې شپو ورځو کې د روژې د عمرې په نیت باندې مکې مکرمې ته لاړ شي او هلته دا میاشت تیره کړي، روژه هم عملته تیره کړي او رخصتي هم عملته تیره کړي. او هغه کسان چې په دغه اصلي هوادونو کې پاتې کیږي خو روژه نیول ورته مشکلي، که د مرض په اساس باندې ورته مشکلي لکه د شکر ناروغي یا د پښتورګو یا نور داسې امراض چې په هغې سره سړی ډیر وخت د اوبو څکلو نه یا مثلا د خوراک نه پرهیز نشي کولی، نو دا انسان شرعن مریض دی او د مریض دپاره شرعن افطار او روژه ماتول یا روژه خوړل جایز دی، نه دا د مریض په حکم کې دی. همدارنګه خلک چې شاق او سخت اعمال اجرا کوي او کارونه کوي او کار د یعنی بیا نشي کولی که روژه چیرې ونیسي یا تعلیم کې مشکل پیښیږي او بېهوشي ورباندې راځي، په دې صورت کې دا انسان هم د مریض په حکم کې دی او دې ته جایز دی چې هغه روژه ونه نیسي. نو دغه خلک چې دی دوی به روژه نه نیسي خو بیا به قضا راوړي په معتدلو ورځو کې، او بهتر دا ده چې کله خپلو وطنونو ته لاړ شي هلته د دې روژو قضا راوړي. یو قول بل هم شته دی چې 24 ساعته شپه او ورځ ده، نو معتدل او درمیانه مثلا وخت مقرر کی چې 12 ساعته دی ورځ کې، 12 ساعته دی شپه کې، او په دې حساب باندې دی خپل روژه ونیسي. خو په دغه هیوادونو کې چې څوک په اړه فتوا باندې عمل وکړي دا غي روژه انشاءالله صحیح ده او قبول ده الله عز وجل په نیز باندې، یو په بل باندې طعن او تشنیع نشي کولی. الله عز وجل دې ورونو روژې قبول کړي او عبادت قبول کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوگانې او د مشال اونی سه خبرونه
زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
هرونکو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز د احمد شاه زمینو.
په پېښور کې د قبایلي سیمو د کالجونو ښوونکي وایي تر هغه خپل احتجاج ته دوام ورکوي تر څو حکومت غوښتنې نه منلي. دوی وایي یو خل تیر لس میاشتې راهیسې تنخواګانې بندې دي او بل دوی د خپل نوکری د پخېدو غوښتنه هم کوي. دوی وایي چې نن یې د احتجاج یو دیرشمه ورځ ده. له پاکستان تحریک انصاف سره لرونکو د قومي اسمبلی غړو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په ضد د تحریک ژغ پورته کړی دی. دا غړي تور پورې کوي چې وزیر اعلی پرویز خټک چې په 2013 کال کې انتخابات پر مهال په صوبا کې د نوي بدلون راوستو ژمنې او اعلانونه کړي وو په هغه کې پاتې راغلي او هر څه په خپله او د خپلې کورنۍ په ګټه پر مخ وړي. د پاکستان وزیر اعظم لخوا د فاټا د قانوني او آئینی اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیټې د خپل سپارښتنو کار پای ته رسولی دی. په قومي اسمبلی کې د قبایلي نمایندګانو مشر حاجي شاجګل پر مشال اړیو ته وویل چې یاد کمیټې به تر وړو کې اختر وروسته دغه سپارښتنې وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کوي. ترکی چارواکي وایي نن د استنبول په مرکزي برخه کې یوې بمې چاودنې 11 کسان وژلي او 14 نور یې ژوبل کړي دي. د استنبول ګورنر واصف شاهین ویلي په جلسو کې اوه پولیس دي. نوموړي زیاتوي بم په موټر کې ښودل شوی او هغه وخت چاودلی چې د پولیسو یو بس یې څنګ ته تېرېدی. امریکای رسنۍ وایي هیلری کلینټن په خپل ډیموکراتیک ګوند کې دومره رایه ترلاسه کړي چې پرې نوموړې د یاد ګوند لخوا په اسانه د امریکای ولسمشرۍ د راتلونکي انتخاباتو لپاره کاندید جوړېدلای شي. دا راز ولسمشر باراک اوباما تیاری نیسي چې هیلری کلینټن د ولسمشرۍ لپاره د تر ټولو غوره کاندید په توګه تایید کړي. نړیوال پلټونکو د اوکراین په ختیځ کې د ملایشیا د تباه شوي الوتکې MH-11 د پیش په ځای کې د روسي میزایل څخه برخه موندلې ده. د ګډ تحقیقاتي ټیم لاړ خبرون په انټرنیټ خپور شوي تصویر د دغه میزایل هغه برخه جوړدل شوي چې د ګاډو د سایلنسر په څیر په میزایل کې د ګیس استخراج لپاره استعمالیږي. او روسوای په پولینډ کې د ناټو پوځي مشقونه په اروپا کې د باور او امنیت د فضا سره مرسته نسي کولای.
اوریدونکو احمد شاہ اعظمی درته خبرونو لنډیز وړاندې کولو. ما مجید بابر د خبرونو ویان احمد شاہ اعظمی او تکنیکی همکار اسحاق امیری سره سره په پراګ کې د مشال ریډیو ټول ټیم ته اوس اجازه ورکړي. هم په دې سپوبه تاسو د امریکا غږ دی ریډیو اوري. خاد آباد او بریالي اوسئ.